السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. ستولتنبرګ داسې وخت دا خبرې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هېواده ټول امریکایي سرتېري وویستل شي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی. او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه.
په تیرو څلور ساعتونو کې 1015 سمبرونه مثبت وو، چې زیات پېښې په هرات ولایت کې، چې 1000 مثبت پېښې په قندهار او کابل کې، 1515 مثبت پېښې بخ کې، لس لوګر، نهه جوزجان، قطر او د پنجشیر، لغمان، پکتیا ولایتونو کې، په هر ولایت کې اووه پېښې، په غزني، تخار کې شپږ شپږ مثبتې پېښې، ننګرهار 15 مثبت پېښې، هلمند، وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پېښې، په هر ولایت کې دوه مثبت پېښې، په بادغیس، کاپیسا، بدخشان په هر ولایت کې یوه یوه مثبت پېښه ثبت شوه.
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیره شپه وسلوال طالبانو د سرپل ولایت د علاقان او ګوسفندي ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي حملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې. په دې حمله کې د طالبانو یو مشر، ملا سردار او شپږ غړي ووژل شول او 15 نور یې ټپیان شول. د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې 2 ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله. د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. همدارز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او 4 نور سربیرن ټپیان شوي دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې 3 ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی. عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یوه ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی، کلک ګرزبندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. د ډونالډ ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د ویل دقیق نشي ویلی، خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کابله اوازې خپرې شوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی. ازادی رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کیږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی وعده وکړ هغه دولس کاله خپل ناوه نشو را واده کولای.
خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د دوه دس کال سره جلد سن کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه ما چې روپی را پیدا کړلې. زما واده
دوه اونیس پروګرامونه خبرو په اخر کې نیمه نړۍ د خزو لپاره او ګوډه اچار تفریح خبرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او د خیکیږي. زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه او نیکې لیو منې. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanistan ke khpal khidmat aw jman la mala mana ukram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde. Ze ka fanam niti jo kunu nam la tad ka waya aw ha wai nay wasi de niti go khuno aw tra gre pawdan de balki de covid nu nas narogai de pailo pawdan de ha mubariza kabi. Smug mamuriyat Pafanistan ke de bitin pat soli de tingi dol para de hatsu pabari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and healthy.
ان بی سی تلویزیونی شبکې د دوه برحالو لوړپوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. دغو امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته د خپلو نومونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبت اغیزه کولی شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول وینې چې په یوه او بله پلمه زموږ د 5000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خند سره مخ کړی ده.
د ښاغلي شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه داود معیار بیا دغې موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د ما په نظر دا مثبت تاثیرات لري. په دې کې شک نشته چې دغه کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف نه یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. مثبت مسئله ای داره چې دغه د حضور حاکمیت باندې کار مثبت تاثیر لري او د بل طرف هغه که چیرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د
خغلی
مایر وای اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پوځي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دې شمېر سرتیري وباسي نو پکار ده چې پنټاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیري وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24مه په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هر ورځ زیاتېږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمېرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلی دی دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. اجمل تورمان په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړې او د هغه نظر یې اخیستی دی.
کدی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او کوم بل بانه جوړي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کارونه کی په نړیواله سطح د دوی پرستیج د قطر راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي او باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی د طالبانو سره د سوله وکړي حکومت دی جوړ کی دلته دا جنجالونه ختم کی وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره داده چې څو لارې شته. یو خدا دی چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتاو مخه ونیسي د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي. هغه به په دې معنا وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري مرسته ورسره کوي او ملاتړ یې کوي.
جنرال دولت وزیری او د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونی له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتي جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوې ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښځې چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوې ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړې چې معلولیت دې مفت تصدیق کړم؟ وړیا کومک غواړې او له ما سره نه پرېوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینو نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګوسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر پټریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د ښکېل خواوو په کړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه په لومړي ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډیر ځله د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکی کسان وژل شوي او 208 ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ورکم ونې تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې لپاره نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دی او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5600 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکي تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکي تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخ کول او زیان ورسول د بشر د حقوقو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی، خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلی خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سرک د غاړو مینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌سازیم تا به افراد
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټوله هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زنداني کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دی وشي. دوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمېر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لسمادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینې وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سو داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامی افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکی مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامی ملکی دولتي مامورینو او ولسی خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید د دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه خستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پوري کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پوري کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادي راډیو د ګندهارا وې پاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خبرونه کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شوولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدو سل کې د چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره هغه چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطح محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل دا وخت چې ټول ملت د کورونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي وو چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2018 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نږدې د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وای، اول خبر یاداري د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سر اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا به تر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتلي په مسلمانانو براه قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خالي جو پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړي؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو کې مدا پیغام دی د کندهار ولایت کې د سید احمد حسین تورې کې ورکړي د مرګ د کار او اوس مرکزی مالی دا کاغذان ټول کړل او ټول کرنسین د خلک ټول غریب دی، کرنسین هم د وکړي د خلک غریبان دي. دا اغان دی خو نیمانه نه شته کوم د مرګ په غانه باندې او مرکزی مالی دا کاغذان شام نور ول او اجاقات ستاسو اجاقات د تر ول ول ولایت بیا څېر مې سټیټي امه په جماعت د سټیټي لاټې د وې اوسه پوری یو څه راک نه معلوم دي. دا پیغام دی، دا پیغام یو رسول الله دی د کندهار ولایت. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
لازادی رادیو مو راپور واوري در پسې مو د خلکو غږونه اوس ورزو لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 نوې پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 850 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور په لار کې له باره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا وایروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیل شوه. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپل ناوی کور ته راوسته. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پراکړی کوم چې لتیرو دولس کلون رئیسې پر زړو. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دی. په هغه کور کې دی کوم چې مخ کې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښه شم، زړه مې دی چې زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. ازانیم دی چې نه راکوي په لاس یې نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وسي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور راغلی او خوشحالی کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلی ژوند په یوه ویډیو راپور